Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د سهارنی خبری مجله زنور یاسنوري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د تلې یا میزان د میاشتې څلورشتمه ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور وهه خو نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د ملیونو شمېر هم زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمونو تر مابین دوهمه عمومي ناسته وشته سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوې. په پرونی عمومي غونډه کې تماس ډلو دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي لډو ته د دې لیدنې کتنې پر مهال د مطرح شوو موضوعاتو په اړه وویل
اوربند د تاریخوالي د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواوو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
ښاغلی هیواد د دې میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو وی ویل چې د ناتو ملکي استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي تر څو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. د افغانستان دفاع وزارت په هرات کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو د یوې زیرمې د له منځه وړلو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي چې په شیندن ولسوالۍ کې د 500 مترو په اوږدو یو تونل کشف شوی چې په دې تونل کې طالبانو چاودیدونکي مواد زیرمه کړي وو. امنیتي ځواکونه وایي چې دا تونل او هلته چاودیدونکي مواد له منځه وړلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان فوټبال د غوره لیگ د سیالیو دوی پایلوبي وشي. د افغانستان فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه و پایلوبه د مازیګر په شپږو بجو او د ښځینه و د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راس د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینال پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمع په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان فوټبال د غوره لیگ نهم دور سیالۍ د تلې له دوهمې نیټې پیل شوې او د ښځینه فوټبال لیگ سیالۍ بیا یوه اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پر لټ وهلی دی. نن د دې اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې چاودنې وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبې په ورځ په لسګونو مېرمنو د تخیل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پرلت ته ورغلل. مېرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 کال پورې د افراطي سیمه ییزو او نړیوالو وسله والو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوځ په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کولو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. ښایي دا اعلان یو ځل بیا په دې هېواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویاند دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د دې هېواد نوي صدر اعظم صدر جباروف چې له ولسمشر جینبیکوف سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جینبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 3000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان جکپوډ ساينس پو سومیا سوامیا ناتاګان وبخی سومیا سومناتن پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښ اونۍ وسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایرس د چټک سره یا چې د دوی په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډاب کړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنن رایل چیلنجرز بنگلور له کینګ آیلون پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کیپیټل راجستان رایلرز ته د دیارلس منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند کرکټ غوره لیگ د ټول نړۍ تر ګردو ګران بیا لیگ دی. په دې لیگ کې سکل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ آیلون پنجاب لپاره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 9. او کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 11.
ناجیه صفایی هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبانو خپل زور و خونه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند له جګړې سره د افغانستان دولت د سولې د ملکچې پلاو یو شمیر غړو ویلي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ولري، ښایي له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدي دی د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی، بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
د افغانستان ټول ګټو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ډیر ټول ګټي تاسیسات وران کړي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده.
درې دېرش پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي.
د دې وزارت ویان یوازې د څو مواردو یادونه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې آذربایجان وایي د ارمنستان د نن هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدې. او د ژوند رنګونو کې به له یوې ښځینه فعالې واورئ چې کلیوالي ښځې څومره له خپلو حقونو څخه خبرې دي.
دموکراسي دروسه پوری په شارو کې په مرکزو کې پاته ده، دروسه پوری اطرافو کې یا په کلي کې نه ده تمثیل شوی.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د هلمند وروستي امنیتي وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز د نیولو نیت نه لري او نه دا نیت درلود، خو افغان چارواکي بیا دا کوي چې طالبانو په تیرو شپږ ورځو کې ماته وخوړه او ونتونېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
طالبان وایي پر لشکرګاه مو برید نه دی کړی او د هلمند والی وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو د لشکرګاه د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز ته په نږدې سیمو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګاه ښار یو مخ خوندي دی، د نادالی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوي دي. د ناوې ولسوالي لار له لشکرګاه سره وصل شوې ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې د سیمې د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګاه حمله وکړه.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و ناره داشت
دغه حمله چه دوی کرده ده لشکرگاه و ده دی سیمی ده سقوط نیتی در لود ده خدای پا فضل و ده هلمند خلق پا ملاتر او ده امنیتی و دفاعی زواکون و ده سخت دفاع پا نتیجه که لشکست سر مخامخ شول.
با دوحه که ده فبروری په 9 ده طالبان و امریکا ترمن ده سولی پترون که طالبان و منلی ده چه پر شارونو به حمله نکوی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګاه د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې وي چې د دښمن له لوري د ملکي خلکو په کورونو کې د هغوی په کښتونو کې دښمن قرارګاوې جوړې کړې وي، د دې په خاطر چې ولسي خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په هغو سیمو باندې عملیات ترسره سو او مجاهدین خپلې هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو له امله عقب نشیني کړې وه بېرته هغه سیمې له دښمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر ښار باندې عملیات نه دي ترسره سوي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
بریدونه باید له ښوونځیو سره، له روغتونونو سره او هغو ځایونو سره نږدې ترسره نسي چې ماشومانو ته پکښې ډېر زیان اوړي. په ښوونځیو باید حملې ونیسي چې د ماشومانو زده کړې ګډوډې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې جګړو کې ملکیانو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د برخې رئیس عمر وړایچ په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پاتې شي. ښاغلی وړایچ زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې روانه جګړې ته په پام د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ومومي دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو مشرانو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنیز شکل باندې روانې وي، مثلا د لس ورځو لپاره وقفه او بیا بېرته شروع کېدل، او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوع هسې هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېزې لا غورځولی شي ځکه خپله په یو ټکنیز حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې و د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي، او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه ده، تنها تیره ورځ درې ځلې هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړي، دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوی هشدار ورکوي، یو نوی اخطاریا ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي، نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي. چې دا په ټوله کې بېرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که اوربند ونه کړي؟
تاسو وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکې کې دوه ګونی توپ چې یو طرف یې په نحو د افغان حکومت پلوي کوله او یو ټولګه یې په نحو د طالبانو د تحریک پلوي کوله، دغه خپل زمینه سازي دې ته کوي چې پاکستان په نحو مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، تر څو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې مني. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اټکل چې د طالبان تحریک کړی و هغه چې ونه سو، اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودېده او که چېرته دا موضوع لا شي در پیدا چې دا ګوره تنا د هلمند موضوع نه ده، تېره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکه توکه چې نن شپه هم ګمان شته چې لا زیاته سي. نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ باسي چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي، ځکه صلحه په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي، نه په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو دغه مرکه پرون له ښاغلي احمد زی سره شوې وه.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې خبرونې د بحث موضوع ده کلیوال خزیا او د افغانستان سوله. په سوله کې د کلیوالو خزو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي؟ کلیوال خزی په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي؟ ښاري خزی خو غږ لري، کلیوالي څرنګه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د سولې په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته پام اړولی. اسمت سروان د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي راوړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دوه هیلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پایله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. ډیلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویندوی ډګروال سونی لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نو، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ روانې خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او دغه راز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمن کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یوه ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالي پراته تګلیک نه خبره کړې ده. خبرونه وای په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2009 ویزی افغانانو ته ورکړي چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسلګریو ته هم ویل شوي چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورنډ کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کېږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نورې نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستی شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولی شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولی شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د دې هیواد ډیرو ټولګټو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او دغه لړۍ د جګړې له دوام سره روانه ده. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو 15 کلونو کې ډیر سړکونه، پل او پلچکونه له منځه وړي او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ زیان دولت ته رسولی دی. نور حالې د دیوانادر په راپور کې
په افغانستان کې د کلونو جګړو په دوام د ټولګټو وزارت د عامه تاسیساتو ویجاړولو په تړاو خپل تازه راپور نشر کړی. د دې راپور پر بنسټ له 1940 کال څخه تر 1990 کال پورې وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو 50 کیلومتره سړک، څه د پاسه 10 پای پلونه او زر پلچکونه له منځه وړي. د افغانستان ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې عامه تاسیساتو له منځه وړلو له امله افغان حکومت ته 1 میلیارد افغانۍ زیان اوښتی چې جبران یې سخت کار دی.
د پورته ارقامو برسیره په ډیره دعاونه کې طالبانو د کندهار روزګان، لشکرګاه هلمند او کندهار ارغستان سرک په اوږدو کې د سرک ځینې برخې ویجاړ کړي او 3 پای پلچکونه په سرپل، کندهار، هلمند، تخار او لوګر ولایتونو کې ویجاړ شوي. د ټولګټو وزارت متحد ده چې د امنیت له ټینګښت سره سم یاد سرکونه، پلونه او پلچکونه له سره ورغوي.
د ښاغلي حقشناس په خبره په وروستیو دوه اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د جګړې شدت له امله ډیری عامه تاسیسات له منځه وړل شوي، چې په خبره یې د امنیت په ټینګېدو سره به یې د بیا رغونې چارې پیل شي. که څه هم د افغانستان ټولګټو وزارت تازه راپور کې اکثرو د عامه تاسیساتو ورانوونکي طالبان ګڼل شوي، خو دا ډله بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په جګړې کې د دوی جنګیالي تر وروستۍ حده کوښښ کوي چې ملکیانو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي.
دوی دغه راپور د زیره دوم دغه ارقام هم څه خبره کړي، دا مبالغه میز دي او ناسم دي. کوم جو کې ماین کې خدل سوی سرک خراب سوی یا یو جی کې د قرارګاه لپاره جوړ سوی سرک بند سوی، موانع ایجاد سوی، پکې خندونه پکې ایجاد سوی، هغه د دې لپاره دي چې د دښمن مخه ونیول سي، عملیاتي قوی مخه ونیول سي.
ښاغلي مجاهد د روغتونونو، ښوونځیو او جوماتونو په ویجاړولو کې تر ډیره افغان امنیتي ځواکونه پړه وبلل. هغه څه چې افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني او په طالبانو ورته ادعا لري. په همدې حال کې د افغانستان برښنا شرکت وایي د هلمند تازه جګړه کې د مرمیو لګیدو له امله د یاد ولایت سبسټیشن چې هلمند او کندهار ته یې برښنا برابروله له کاره لوېدلی. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سه شنبې په ورځ د جګړې د شدت له امله د سبسټیشن کارکوونکي تښتېدلي او عامو خلکو د دغه سبسټیشن وسایل له ځانه سره وړي. توحیدی زیاتوي د دې سبسټیشن د ځینو برخو د ویجاړېدو له امله د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوي چې د جګړې د دوام له امله یې بیرته وصل کېدل وخت نیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کړي. ارمنستان بیا دا خبره رد کړې خو دا لومړی ځل دی چې ارمنستان دا مني چې د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلې. احمد چیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هېوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تأسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلسټیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوو هېوادو ترمنځ د سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هېوادونه دا سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بی پورست وتوانېده چې وروسته تر 2 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي. یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل موږ یوازې دومره کولی شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر راړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرې شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاوره ویشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلېدل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیه د دې هېواد امنیت ته ژمنه ده. روسیا او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ غونډه کې د تماس دولت دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو پر اوربند د تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داس څار میکانیزم باندې خبرې وکړې چې د تاوتریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د اعتراض کوونکو چې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره درې دوه ورځې مخکې پیل کړی دی د دغه پرلت سره چې لسګونو میرمنو پیل کړی نارینه هم یو ځای شول. وزیرستان کې دغه پرلت وروسته له هغه پیل شو چې څو ورځې مخکې د سړک د غاړې تر یوې بمي چاودنې وروسته ویل کېږي 15 کسان نیول شوي دي. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورن بای جنبیکوف به د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، زه فریبا احمدی کاکړم د کندهار خلکو استازی په ولسی جرګه کې. د کلیوالو شوزو ستونزو عوامل څو شی دي. یو دا چې زموږ کلیوال لیشځي خپل د حق څخه ناپود یو نه پیږي چې دوی ته کم حقونه په اسلام کې او په قانون کې ورکول سوی دي. بنان دوی خپل د حق دفاع نه کوي او دوی په داغ حالت کې پات. و هم دا چې کلچر او انانات کې داسي چې زموږ د خلګو یا زموږ د شوزو هغه د مشکلاتو عوامل ګرځېدلې. ځکه موږ په څو یعنی په قرنو قرنو د کلچر او انناتو د تحصیل لاندې پاتې سوي یو چې دا هم د دې باعث ګرځي چې زموږ کلیوالې ښځې تر اوسه پورې خپل د ستونزو سره پاتې دي. دریم دا چې امنیت ډېره غټه ستونزه ده چې زموږ په مجموع کې د افغانستان ټول اتباوې د امنیت د خرابوالي د تحصیل لاندې دي او دا فکر کوي چې که زموږ د ښځو ته حقونه ورکول سي نو دا به موږ ته ستونزه جوړه سي، امنیتي ستونزو سره مخ سو چې ولې ښځو ته حق ورکوي. بنان ښځې د تعلیم د کچې څخه پس پاتې دي. څلورم دا چې په افغانستان کې متاسفانه دیموکراسي تر هوسه پورې په شار کې تمثیل سوی د پشارو کې په مرکزو کې اطراف ته د مختلفو هغه عواملو په خاطر چې ما تاسو ته وویله چې یوې امنیت دی، کلچر دی، یا مثلا بېسوادي ده، د دې په خاطر دیموکراسي تر اوسه پورې په شارو کې په مرکزو کې پاته ده. تر اوسه پورې هغه دیموکراسي په اطرافو کې یا په کلي کې نه ده تمثیل سوی، نو خلک په دې باندې نه پوهېږي، خصوصا ښځې چې زموږ حق څه دی، حقوق څه دی، موږ باید څه وکړو. د وطن یا د خلکو دپاره خدمت زموږ او زموږ د اولاد او زموږ د آینده نسل دپاره څومره ګټه لري.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه ته سپارم. فرشته.